خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم.
ده غرمه دولس بجه شوی، زمون غاگ لآزادی رادیو آوری. ده آزادی رادیوی مجله اونیز پروگرام خپریگی، خو ده هر ساعت پا پایل که خبری سرویس لرو، ده ده ساعت خبری سرویس تا داده پامو کری چیز احمد تکلی تستورنده کم. په بروکسل کې نن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شول. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې تېره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون سهار له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه. بشپړ خبرونه نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې له افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو د دوام په اړه بحث کیږي. په پرونۍ غونډه کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل چې ناټو به تر 2020 کاله د افغان ځواکونو د ملاتړ او له هغو سره د مالي مرستو د دوام په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم د ناټو د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the
مشت غوس ناتر د ماموریت پر مختګ او لا افغان ځواکونو سره د مالی مرستي اړتیا چې امدار از داسې یو تر حلرو چې له مخې تر 2014 کال وروسته خپل نوی د تغییر ور سیمه ایز حضور ورسو.
د ناتو د سرمنشي له څرګندونو مخکې د امریکا په ناټو کې د امریکا استازي دوګلاس لوټ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت بشپړ شوی نه دی او د ناټو په سرمشري ځکه چې نږدې دوه میاشتې وروسته به د پولند په مرکز وارسا کې جوړ شي هم له افغان ځواکونو سره تر 2020 کال د مرستو پر د دوام خبرې په پام کې دي. په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي پرون د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان محب الله کوهستاني ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه پرون شپه شوې او ټول یولس ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د کوهستاني په وینا په وژل شویو کې 15 ماشومان او دوه ښځې دي. په پیښه کې درې ماشومان هم زخمیان شوي دي. ښاغلي کوهستاني د چاودنې پړه پر وسلوالو مخالفینو واچوله. ډاکټرانو ویلي چې د دوو زخمیانو حالت هم ډیر نازک دی. د کابل د اتمی حوزې په کلچي سیمه کې نن یو قاضي د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د کابل د امنیه قمندانۍ له جنایي جرمونو سره د مبارزې رئیس فریدون عبیدی وایي چې دا یو متقاعد قاضي و. ښاغلي عبیدی ازادۍ راډیو ته وویل پر دې قاضي چې نوم یې نه دی ښودل شوی نن سهار وختي په داسې حال کې وسلوال برید وشو چې له جوماته د کور خواته روان و. عبیدی زیاته کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي. روسیه د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري ته چمتووالی ښودلی. ایترتاس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله ویلي چې که چیرې د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمښت وښیي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خاص ډول په شمال کې د طالبانو لخوا د ځینو سیمو نیول د اندېښنې وړ وبلل. میرمن زخارو زیاتوي روسیه چمتو ده چې د افغانستان د سولې د بهیر په پیاوړتیا کې مرسته وکړي خو نوموړې نه دی ویلي چې پر طالبانو د روسیې د بندیزونو کمول د افغانستان د سولې په بهیر کې څه ډول مرسته کولای شي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري په مکرې د خبرونو دوام ته. تیره شپه د هغې مصرۍ الوتکې د موندلو لپاره پراخ عملیات روان و چې پرون له پاریس څخه قاهرې ته پر لاره د مدیترانې سمندرګي له پاسه لادرکه شوه. له دې مخکې د یوناني چارواکو په حواله ویل شوي و چې په کرت ټاپو کې د دې الوتکې ځینې ټوټې لیدل شوي دي. خو د مصر د ایرلاین مرستیال مشر پرون سی این این ټلویزیون ته وویل چې دا ټوټې نه دي موندل شوي. په عین حال کې د العربیا ټلویزیونی شبکې راپور ورکړی چې د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې په پیښه کې د یو شمېر مړو کسانو جسدونه هم ترلاسه شوي دي. مصري چارواکو ویلي چې د الوتکې د سپرلیو لست سیړي څو معلومه کړي چې سخت دریځې د الوتکې د سپرلیو په ډله کې شامل و کنه. د لویدیز هغه هیوادونه چې ایران له ایران سره د اټومي موافقه طرحه جوړه کړې وای، خصوصي شرکتونه باید له دې هیواد سره له تجارتي معاملو ونه ویریږي. امریکا، اروپایي ټولنې، برتانیا، فرانسې او جرمني پرون په یو ګډه خبر پانه کې وویل چې د تیر کال د اټومي موافقه لمخه دا د ایران حق دی چې پرې لګول شوي بندیزونه نرم شي. خبر پانه زیاتوي چې په موافقه کې د ایران لپاره داسې اسانتیاوې هم په پام کې نیول شوي چې اروپایی بانکونو ته په ایران کې د کاروبار اجازه ورکوي او دوی به د ایران د مجازو تجارتي معاملو مخنیوي ونه کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې په ناګورنا قرباخ کې د روان کړکیچ د حل لپاره د مینسک دلیل مشرانو څخه دی په نږدې ورځو کې آذربایجان ته ځي. پاریس او باکو د ژان مارک ارولت د دې سفر دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مې د میاشتې په 14 نیټه په ویانا کې د آذربایجان او ارمنستان د ولسمشرانو د لیدنې پر پایلو خبرې کړې دي. او رسته خبر دی امریکا د استازو مجلس د 602 میلیارد ډالر په ارزښت د دفاعي پالیسۍ هغه نوې لایحه تصویب کړې چې په اروپا کې د پاوز د ځای پر ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب شوه د امریکا د دفاع وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د اضافي سرتیرو او وسلو لپاره لګښت څلور چنده کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د متحدینو له آرامولو سره مرسته وکړي. دا تر هله هم مخکې لدی چې ولسمشر اوباما ته د لاسلیک لپاره وسپارل شي باید په همدې برخه کې د امریکا د سنا له طرحې سره تطبیق شي. قدر من اوریدونکو، دا له ازادۍ رادیو خبرونه په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله وړاندې کوو، خو له هغه مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیز د ورځپاڼو مخکتنه کړي.
استراد فور کمنټری خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې لیکلي، د افغانستان ولسمشر د اسلام آباد په ورستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ګډون نه کړ ځکه چې نوموړی په کور دننه له نارامیو سره مخامخ ده. د خبرونه په باور اشرف غنی هیله مند دی چې په خلکو کې خپل ملاتړ پراخ کړي. استراد فور کمنټری وایي طالبانو هم په دې غونډه کې برخه نه درلوده. خبرونه زیاتوي دا عجیب ښکاري چې افغانان اوس هغه غونډې له پامه غورځوي چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره جوړیږي. خود افغانستان جمهور ریاست بیا په دې برخه کې ملامتیا پر پاکستان اچوي. د مقالې لیکوال وایي د افغان حکومت دا ادعا چې پاکستان د طالبانو پر ضد ګام نه اخلي واقعیت لري، ځکه په خپله د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز اعتراف کړی دی چې طالب مشرانو د هغوی کورنۍ د دوی په هیواد کې اوسیږي. خو استراد فور کمنټری لیکي چې له دې واقعیت سره سره بیا هم د اسلام آباد په روسي څلور اړخیزه غونډه کې په لوړه سطح د نه ګډون په اړه د افغان حکومت استدلال بې معنی دی. پرونه وړاندې لیکي ولسمشر اشرف غنی په خلکو کې د خپل دریز د پیاوړه کولو لپاره په دې وروستیو کې په توند لهجه وینا وکړه او پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې په نه همکارۍ تورن کړ. ولسمشر غنی په دې وینا کې ژمنه وکړه چې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد به خپلې هڅې دوه برابرې کړي چې د مطلب د لیکونکو په باور د اسلام آباد په وروستۍ غونډه کې په لوړه سطح نه ګډون د اشرف غنی دې ژمنې ته نور اعتماد بخلی دی. انډیپندنت ورځپاڼې بیا په فنلینډ کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي فنلینډ وایي افغانستان، عراق او سومالیا د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره امن هیوادونه دي. انډیپندنت زیاتوي فنلینډ د افغان کډوالو د منلو لپاره شرایط سخت کړي دي او ټینګار کوي چې له دې وروسته به د بشري ملاتړ په خاطر د دې هیوادونو چې فنلینډ وایي امن دي اتباعو ته پناه ورنه کړي. په فنلینډ کې د کډوالو د احصایې اداره وایي چې د هیواد ته زیاتره رسیدلي کډوال د افغانستان او عراق اتباع دي. انډیپندنت لیکلي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې بیا د هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ کم شوی دی.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او دوستانو د دې خبرونه پاتې برخه ازادي رادیوي مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
د ازادي رادیوي مجله
قدرمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی راډیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د غرونو د یو مین سندرغاړي په اړه چې تیره اونۍ له موږ بیل سو رپورټ اورئ.
یو ځل کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی راوغورځېدل دی بام غوندې یو ځای نه.
له ښاغلي فضل الدین سراجي سره مرکه.
د ترانو پاکله به درته دا وایم چې 1902 کالو غالبا ننګرهار پوهنتون د اډیټوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفي الله ستانکزی د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د سوار د میاشتې په 9 د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سروري کائنات خبرندوی ټولنې سره په ګډه د کتابونو نندارتون پرانیست. د بختر اژانس د خبر له مخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د بیحقی خپرونو ریاست په هڅو د 15,000 عنوانه کتابونو دغه نندارتون به در روانې غبرګولي میاشتې تر 13 نیټې په 40% تخفیف دوام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د نندارتون په پرانیستونکو مراسمو کې د کتاب د لوستلو په دود ټینګار وکړ او د نندارتونونو جوړولو په دغه برخه کې هڅونکي وبلل. ښاغلی جهانی په هیواد کې د کتابونو د لیکنې، خپراوي او لوست د پیاوړتیا په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لوري د لسګونو کتابونو د چاپولو، عامه کتابتونونو د جوړولو، د لیکوالو د هڅولو، د 2,000,000 افغانۍ په لګښت د کتابونو د پیرلو او نندارتونونو جوړولو د وروستیو تصمیمونو او فعالیتونو توضیحات وړاندې کړل. دغه راځي په علمي چارو کې د حق او زحمې د نوې مقررې یادونه وکړه چې د نافذېدلو په صورت کې به د پام وړ پرمختګونه رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د کتاب خپرونکو او پلورونکو بنسټونو لپاره د یو ځانګړي مرکز ټاکلو په موخه د ولسمشرۍ لوړ مقام ته وړاندیز کړی دی چې په منظورېدلو به په دې برخه کې ګڼې ستونزې حل شي. د سور د میاشتې په 15 نیټه د افغانستان او آلمان د دوسیې د سلمې کلیزې په مناسبت په کندهار کې د اکاسۍ نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې جوړ شوی و، د اوس او تیرو کلونو په لسګونو عکسونه چې د افغانستان او آلمان د دوستۍ ښکارندوی و نندارې ته وړاندې شول. د کندهار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس پوهیالي حضرت ولی هوتک د نندارتون پرانیسته د آلمان او افغانستان ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ په برخه کې مثبت ګام وباله او له ځوانانو یې وغوښتل چې د علم او ټکنالوژۍ په برخه کې د آلماني ځوانانو له تجربو استفاده وکړي. دا نندارتون زده کوونکو، محصلانو، د مدني ټولنې د بنسټونو مسؤلینو او د سیمې اوسیدونکو وکوت. په لغمان کې د سراج تاریخي کلا د بیا رغونې چارې پیل شوې. د څه د پاسه 300,000,000 افغانۍ په لګښت د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سراج د تاریخي کلا د بیا رغونې چارې پیل شوې. په دغه پروژه کې د ټولې کلا او د برجونو بیا رغونه شامل ده چې پخوانی معماری ته په پام سره به رغول کیږي. د کلا د دیوالونو پراخوالی به 2 متره او لوړوالی به 4 متره وي. د بختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې د سور د میاشتې په 16 په همدې مناسبت په لغمان کې جوړه شوې وه، په پیل کې د لغمان ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فیض الله پټان خبرې وکړې. ویل د سراج کلا د رغونې چارې د امیر حبیب الله خان د حکم پر بنسټ 100 کاله مخکې پیل شوې وې او دا کلا د خپل عصر ډېره ښایسته کلا وه. وروسته د وخت ناخواله او جګړو له امله دغې کلا ته زیانونه واوښتل او ړنګه شوه. د خوشحالۍ ځای دی چې له مودې وروسته په دې بریالی شو چې دغه ودانۍ یو ځل بیا ورغوو او خپل تاریخ ژوندی وساتو. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی هم د دغه تاریخي کلا د بیا رغونې د چارو د پیلېدو له امله خوښي څرګنده کړه. ویل د تاریخي آبداتو، فرهنګي میراثونو او شتمنیو ساتنه زموږ او ستاسې ګډه ملي وجیبه ده او باید چې د خپلې پیژندګلوۍ او د تاریخ د ژوندي ساتلو په خاطر دا ستر مسؤلیت په غاړه واخلو او په میړانه یې ساتنه او څارنه وکړو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معین زرداشت شمس خبرې وکړې. د لغمان ولسته د سراج تاریخي کلا د بیا رغونې د چارو د پیل مبارکي وویله. څرګنده کړه چې په وار سره به په لغمان کې یو شمېر نور تاریخي څلی او ودانۍ هم ورغوي. د یادونې وړ ده چې د سراج کلا د کورنیو جنگونو په وخت کې بشپړه نړېدلې وه.
په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې د هنري فلمونو ترڅنګ د مستندو فلمونو تولید ته هم توجه ډېره شوې ده. په کابل، هرات او ننګرهار کې ځینې ځوانان د داسې فلمونو په جوړولو بوخت دي، خو مسلکي سینماګران وایي نن سبا چې په افغانستان کې کوم فلمونه تولیدیږي پر تخنیکي ستونزو سربیره نورې ګڼې ستونزې هم لري. فرضاً سوژې سره ورته وي، فلم په کمزورو وړو کمرو اخیستل شوی وي، اکثرا له یوې کمرې څخه استفاده کیږي، سناریو لیکوال د سناریو لیکنې له باریکیو سره نه دی بلد، او تر ټولو مهمه دا چې په هنري فلمونو کې چې کوم کسان لوبیږي هغوی په دې برخه کې کومه پوهه نه لري. دوی د کمپنۍ مشر ته پیسې ورکوي، په حقیقت کې خپل رول په پیسو اخلي، او همدا علت دی چې خلک افغاني فلمونه نه ګوري. خو له دغو ټولو نیوکو سره سره بیا هم فلمونه تولیدیږي. تیره اونۍ د افغانستان د مستندو فلمونو کور دوه فلمونه نندارې ته وړاندې کړل. زموږ همکار خان محمد سین دې نندارې ته ورغلی، د رپورټ ته اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پنجره روبه صلح د هنري فلمونو په ووم پړاو کې له شلو مستندو او داستاني فلمونو څخه دوه نندارې ته وړاندې شول. د دې فلمونو د لیدو لپاره ګڼ مینوال د چهارشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د معلوماتو د سرچینو په مرکز کې راټول شوي وو. په دغو فلمونو کې یو د شریف سعیدي لخوا جوړ شوی رپ زیر پوست افغانستان، او د پیمان آریانفر لخوا جوړ شوی د من و خودم په نوم جوړ شوی مستند فلم ننداره شو. په لومړي مستند فلم کې هڅه شوې چې د رپ د یوې ځوانې ډلې ستونزې بیان کړي، او د دویم مستند فلم کارگردان هڅه کړې چې یو نوی بلوغ ته رسیدلی ځوان چې د استمنا یا خود ارضایی په ستونزې اخته شوی تصویر کړي. د من و خودم د مستند فلم کارگردان پیمان آریانفر آزادی رادیو ته وویل چې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ د جنسي روزنو په اړه له نوو بالغو شوو سره خبرې نه کوي.
فلم مشکلات جوانای که تازه بالغ میشن.
زما فلم ده هغو ځوانانو د ستونزو په اړه دی چې نوی بلوغ ته رسیږي، او کومې ستونزې چې د جنسي نارسایۍ له پلوه له کورنۍ او ټولنې سره لري هغه بیان کړي. هیله ده په دې فلم کې مې ټولنې ته لږ څه معلومات وړاندې کړي وي.
دا فیستیوال د افغانستان د مستندو فلمونو د کور لخوا پیل شوی چې تر اوسه یې له شلو داستاني او مستندو فلمونو له جملې څخه شپاړس نندارې ته وړاندې کړي دي. د فیستیوال ګډونوال په هیواد کې د سینما پر ودې او پرمختګ ټینګار کوي، او له حکومت غواړي چې له ځوانو فلم جوړونکو سره مرستې وکړي. سید فرهاد هاشمی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
هم از نگاه تخنیک و هم از نگاه محتوا،
دغه مستند فلمونو د تخنیک او محتوا لپاره د نندرچانو احساسات راو پرول. د هیواد په اوسنۍ شرایطو کې ځوانان اکثره د گاونډیو تقلیدي فلمونه ګوري. دا فلمونه که له هغو سره پرتله کړو یو لوی لاسته راوړنه ده.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پخوا تر دې د افغان فلم ریاست مسؤلینو ویلي وو چې د فلم جوړونکو غیر مسلکي توب او د فلمونو ډګر ته د غیر مسلکي کسانو وردانګل د دې لامل شوي چې په هیواد کې د فلم جوړولو صنعت له ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د دې فیستیوال ګډونوالو له حکومته هیله وکړه چې د خلکو د رضایت د حاصلولو لپاره دې په هیواد کې د مسلکي پروګرامونو له لارې ځوان فلم جوړونکي نوښت ته وهڅوي.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د ثور د میاشتې وروستۍ اونۍ د کتاب اونۍ ده. په دې اونۍ کې معمولا د کتابونو نندارتونونه جوړیږي، او تر څنګ ځوانان پر فیسبوک د خپلې خوښې کتابونه دوستانو ته ورپیژني. سږ کال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپله خبر پاڼه کې لیکلي وو چې په دې وروستو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، او 2.5 میلیونه افغانۍ یې د کتابونو پیرلو ته ځانګړې کړي دي. خو د ډیری ولایتونو محصلان او زده کوونکي وایي چې دوی اکثرا په خپلو ولایتونو کې د اړتیا وړ کتابونه په کتابتونونو کې نشي موندلی، یا کابل ته پسې راځي او یا یې له چا غواړي. د بلخ ځوانان څه وایي؟ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
د بلخ د اطلاعات او کلتور اداره د خلکو ترمنځ د مطالعې د فرهنګ د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې د مطالعې د فرهنګ د ترویج لپاره د دولت باید خلکو لپاره کتابتونونو ته د لاسرسي امکانات مساعد کړي. د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مشر د کتاب او کتاب لوستنې د اونۍ د لمانځنې په مناسبت چې یوې غونډې ته د فردوسي په کتابتون کې خبرې کولې زیاته کړه د افغانستان د خلکو ترمنځ د کتاب لوستنې او مطالعې فرهنګ ضعیف شوی دی. هغه وویل چې اغلب ځوانان مطالعه کوي او بس. خلق دولت خلکو ته د عامه کتابتونونو او علمي مرکزونو په جوړولو مکلف بولي. خلق وایي افغانستان د هغه هیوادونو له ډلې څخه شمیرل کیږي چې لرغونی تاریخ لري، او کتاب لوستنه پکې له زرګونو کلونو را په دې خوا مروجه وه. هغه وایي چې اوس په دې هیواد کې د ناوړه پیښو او نامنیو له امله د نورو برخو تر څنګ د کتاب لوستنې او د مطالعې فرهنګ ته هم منفي اغېزه رسېدلې ده. خلق وویل
فرهنگ مطالعه ضعیف شده بین مردم. کسایی که بیشتر سر کارشون با کتاب به صورت کتاب سنتی یا شکل فیزیکی کتاب که ما با چشم عادی میخونیم سر کارشون بیشتر به این نوع کتاب بوده، فکر میکنن که اگر همین رقم کتاب نخونیم پس اهل مطالعه نیستیم، در حالی که حال ما کتابای الکترونیکی داریم.
خغلی خلق وای چې الکترونیکی مطالعه ته لاسرسی هم سبب شوی تر څو په دودیز ډول کتابخانه ای مطالعه کم شي او پر منفی اثر وکړي. لا بل لور د مزار شریف ګڼ شمېر اوسیدونکي په دې ښار کې د مجهزو کتابتونونو له نشتون څخه شکایت کوي او وایي چې د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مکلف دی تر څو کتابتونونه او د مطالعې د دود په خاطر ځینې علمي مرکزونه پرانیزي. د مزار شریف دوه تنه ښاریان په دې اندي
موږ د افغانستان د حکومت د اطلاعات فرهنګ غوښتنه دا ده چې د ځوانانو ته کتابتونونه جوړ کړي او تر څو وکړی شي هغه کوم مشکلات چې لري هغه د مطالعې د طریقه یا د کتابو د طریقه پیدا کړي او هغه خپله ستونزې چې لري هغه حل کړي.
زه خپله یو محصل یم او کله چې غواړم چې کتاب ولولم نو کتابتونونه نشته، نو په دې اړه باید دولت هم غور او فکر وکړي او عمومي کتابتونونه دې ایجاد کړي تر څو ځوانان د هغو نه په سمه توګه استفاده وکړي.
د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په اند چې ورځ تر بلې شمال ځون کې نامنۍ مخ په زیاتوالی دي او یادو نامنیو د نورو برخو په څیر په دې ځون کې د علمي مرکزونو او کتابتونونو پر فعالیت هم منفي اغیزه کړې ده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
پروانه میاشت کې د تال او شرنګ د دنیاګۍ یو مین ستوری لمو پیل شو او د خپل هنر مینواله د غم په ټغر کېنول. استاد شنو زاده چې لنن څخه شپږ اویا کاله لمخه په پکتیا کې زیږیدلی و وړمه دوشنبه یې د ارمونیې له پردو ګوتې وختې. استاد د غرونو سړی و او د جګو غرونو سندرې د غرونو د شرنګېدونکو چینو په څیر بللې. روح دې خاد وي. زموږ همکار نورګل شفق پر ژوند او هنر ته غږیږي.
چې د محفل یاران خبریږي بادشاه وزیر یاره زما به زنې په ململ تړلې وینا. د پکتیا د دغو غرنیو سندرو یا د جګو غرو سندرو د مشهور هنرمند استاد شینو ځاځی زنې په ململ وتړل شوې او غږ یې تر قیامت کې ناست. استاد شینو ځاځی چې د پکتیا ولایت د اریوب ځاځی سیمې د خوازیخېلو کلي اوسیدونکی و وړمونه، یعنی د 1595 کال د غوی پر شلمه نیټه د شپږ اویا کلونو په عمر وفات شو. د ده د ژوند او هنر په اړه د استاد شینو ځاځی زوی ځوان افغان هنرمند امین الفت وایي:
نو زما کبلغا صف خو تعیفی خلینو ما ورزلی و تقریبا ډیر کوچنی و چې هنر سره مینه لرله، خصوصا د پکتیا په سمت کې. نو هغې نه وروسته زما پلار دا نش صرف جګو غرو سندرې وې کولې، ښه هارمونیا غږونکی هم وم، هغې استاد هم و. غرنۍ سندرې لیکلي دي، زه بس دقیق شمار خو یې ماته هم نه دی معلوم چې زه ووایم چې دومره اندازه به وي، خو زما په فکر چې د زرو دوو زرو نه به وختې سندرې وي غرنۍ چې زه کړي دي. مثلا داسې نوره غرنۍ نه بغیر، یا مثلا کاپیزي، یا مثلا غزلونه، یا د کلیوالي سندرې، ټول شمار یې تقریبا همدومره دی.
تا ښاغلی الفت وایي چې پلار یې تر جګو غرو سندرو د هارمونیې په غږولو کې هم څه کم مهارت نه درلود. دیرش پنځه دیرش کاله پخوا په نږدې سیمه کې د ده سیال نه و، او همدا علت و چې کابو شپاړس کاله یې له ملي راډیو تلویزیون سره د موسیقۍ د کمپوزګر او د هارمونیې غږونکي په حیث همکاري لرله.
یو وخت کې چې مثلا نن دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې موږ پلار هارمونیا غږوله، د پکتیا په سمت کې داسې هیڅوک هم نه و چې هارمونیې په باره کې چې مثلا یو ځای ته لوړ وي یا یو کار یې کړی وي. نو هغه یوازینی موږ پلار وسته یې خبره ده، شاګردان یې هم ستا دي، زه خپل هم شاګرد یم. په ملي راډیو تلویزیون کې هم سندرې شته دي، سندرې به ډېرې کمې وي، خو ده تقریبا د پنځه لس شپاړس کاله وظیفه په راډیو افغانستان ملي تلویزیون کې راډیو کې کړې ده. اکثریت دا د نوازنده په حساب هم ډېر پاتې شوی دی هلته، چا به چې سندرې کولې هغې پوره کمپوز جوړ کا مثلا جوړ کا.
ځوان افغان کرکتونکی او شاعر ډاکټر احسان الله درمل له استاد شینو ځاځي سره له نږدې پیژندل او د هغه هنر سره ښه بلد و. دی هم وایي چې مرحوم استاد هم په غرنیو سندرو کې کم ساری و او هم د هارمونیې په غږولو کې.
زه فکر کوم استاد شینو د دې ډول سندرو یو ډېر خاص سندرغاړی و، هغه ځکه چې د لوی پکتیا کې چې د دنه وروسته کوم سندرغاړي دي دغه ټولو یو ډول د دنه زده کړي دي، او دا په دې مشهور و چې د هر ځل به چې د موسیقۍ محفل ته تلو د دنه به خلکو د جګو غرو د سندرو غوښتنه کوله، د غرنیو سندرو، او دا ځینې خاص کمپوزونه پکې جوړ کړي و، ځینې خاصې ټپې پکې استعمالولې. زه فکر کوم د دې ډول سندرو تر ټولو استاد سندرغاړی و، ځینې داسې کیسه ټیم وي چې په ټولو کیسټونو کې به د غرنۍ سندرې کړې وي، بل به سندره نه و پکې، او هغه هم ډېرې زیاتې خرڅېدې، ډېر زیاتې اورېدونکي لرل. پکتیا په سیمه کې چې اکثره سوکر مهم غږوي د اولادونه او د نور څوک سندرغاړي دي، دوی مستقیما یا غیر مستقیما د شینو استاد شاګردان دي. موسیقي هم ډېره ډېره خوږه موسیقي غږوله، چې یو ځلې کیسه کوله چې ځینې خلک داسې په یو لوړ ځای باندې ناست وو، یو مجلس ته وایي دومره وجد کې راغلي وو چې موږ نغمې غږولې، هغوی را وغورځېدل د یو بام غوندې یو ځای نه. نو او دا رښتیا خبره ده، یوازې ده نه ویل، دا ډېرو خلکو چې په هغه محفل کې حاضر وو ډېره مشهوره کیسه ده. نو د دې نه معلومیږي چې دی څومره استاد و او څومره اثر و د ده په لاس او په غږ کې.
ما ښاغلي درمل سره د جګو غرو سندرو په اړه خبرې وکړې. دی وایي چې د جګو غرو سندرې د لوی پکتیا په شمول په ځینو نورو سیمو کې هم ویل کېږي. ومې پوښت چې ولې د جګو غرو سندرو ته غرنۍ سندرې او یا د جګو غرو سندرې ویل کېږي او څنګه دود شوې؟ د ده ځواب و:
زموږ استاد سیمې غرنۍ سیمې دي، شپانه یا د قانان یا هغه خلک چې غرونو ته وتلل، کله چې په غرونو کې ستلی شول د دمې په وخت کې به د ونو سیورو ته ناست وو، په لوړو آوازونو به یې دغه سندرې ویلې. په کروانونو کې، د سړیو په اشرونو کې، او ښځې چې کله خصوصا په غرنیو سیمو کې په تیرا کې هم شته تیراواله سندره، دا ټول هغه موقع دي چې دغه ډول سندرې پکې ویل کېږي. نو بیا ورو ورو محفلونو ته راغلي او محفلونو کې سندرغاړو د موسیقۍ سره یو ځای کړي، د سندرو یو دغسې سب کورنه جوړ شوی. په ځاځیاریو کې، د منګلو په سیمو کې، په خوست کې، په پکتیکا کې، په کورمې کې، په دې ټولو سیمو کې ویل کېږي. او د دې سیمو کوم سندرغاړي چې دي، محلي سندرغاړي، دوی ټول په دې ډول سندرو کې یو خاصه وړتیا لري چې د نورو سیمو سندرغاړي نه دي ورسره بلل.
ښاغلی درمل وایي چې غرنۍ یا د جګو غرو سندرې خاص کمپوز لري او ځانګړې لنډۍ او بندکی پکې ځایږي چې هر څوک یې ویلی هم نشي.
د دې سندرو خپل یو مخصوص کمپوز وي چې د غم او درد نه ډکې لنډۍ پکې وایي، او بیا په اخر کې یو لنډکۍ بند لري، هماغه وړکۍ بند د دوو ټپو په منځ کې یوه فاصله هم راولي. اصلي خصوصیت یې یو د کمپوز غمګینی ده، بله دا چې کومې لنډۍ چې ورته انتخابیږي غم ډېرې ځانګړې وي، او د یو ډول درد او خوږو نه ډکې وي. مثلا دوی چې کله یو ټپه وایي چې په لوړو غرو د کاروان تیر کو، په زړه ظالم وړ کې نه دی یادې دمه، په دې پسې وروسته بیا ځینې بند غونتې وایي چې ډېر مینه ما کلی ونی بشي مینه مرګ په میړو پور دی ستا ځواني می جوړوینه، یا لنډۍ وایي چې مثلا چې د محفل یاران خبرېږي زما به ځنې په ململ تړلې وینه، ځینو په منځ کې ویل کېږي چې ته راشه مینه، د ځینو په منځ کې ویل کېږي چې بادشاه وزیره یاره.
په بدلیدون کې نړۍ کې د هنرونو د میناوالو ذوقونه هم تغییر کوي، خو ترڅو چې د غرنۍ سندرو میناوال وي غرنۍ سندرې به وي او د ورکېدو ویرې نه لرم. دا خبرې ډاکټر درمل زما د دې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې ومې پوښت د استاد شینو په څیر د دغو سندرو د خاصو لارویانو وفات کېدل به ورو ورو دا سندرې ورکې نه کړي. خو ډاکټر درمل په دې ټینګار کوي چې د فولکلور د خوندي کولو لپاره باید اړوند ادارې د پام وړ کار وکړي.
تر کومه چې زه پوهېږم ځینې پښتنو فولکلورستانو په دې باندې کار کړی، یو څه ورباندې لیکلي، خو هغه عمره چې دغه سندرې ژورې دي او اغېز یې ژور دی په عامو خلکو باندې، حتی څومره خلک ژړوي. ما ډېر ځله د کاروان صاحب نه اورېدلي چې هغه ورته ژړې دي. غرنیو سندرو ته ډېر خلک ملیدلي. خپله زه چې کله ځینې غمګینې لنډۍ او غمګین کمپوزر یو ځای شي، زه خپلې اوښکې نه شم تم کولی. ورته ډېر ژور اغېز لري په روح باندې. یو خو هنرمندانو ته پکار دي چې د خپلو فرهنګي پس منظرونو او پښتوانو سره د اړیکې ساتلو دپاره دغه ډېرې ووایي او ثبت یې کړي. د دې کیسټونه بله دا چې پخوانی چې چا ویلي هغه راټول شي، او بله دا چې د فولکلور راټولونې په برخه کې دې ته یوه ځانګړې پاملرنه وشي. که څه هم منګل صاحب ځینې کتابونه مالوس دي چې په دې باره کې لیکلي دي، او استاد علي محمد منګل، خو څومره چې دا سندرې ژورې دي د هغې په نسبت کم کار ورباندې شوی. کیدای شي چې د موسیقۍ پوهانې د موسیقۍ د نوټونو غونتې ثبت کړي. موسیقي هم خپله ژبه لري، نوټونه یې ثبت کېږي، کمپوزونه. زه فکر کوم که دغه کمپوزونه په لیکلي شکل ثبت شي، چې بیا وروسته نور سندرغاړي وکولی شي چې دا وغږولی شي، دا به لوی کار وي د دوی د ورکېدو مخه به ونیسي.
د ارواښاد استاد شینو ځاځي زوی امین الفات له خپلې ټولنې او دولته په څه داسې ګیله من و چې حتی ګیله کول یې هم نه غوښتل. په پای کې خبرې اورو.
ګیله خو خامخا سړی ورور نام کوي. مثلا د دو ملګرو منځ کې هم یوه ګیله وي، ټیک دی، مګم زه دا ګیله لرم د ورځې اول نه دا ګیله لرم. یو مونږ پلار ناست بلا استاد دی، او بس هغه ډېر خدمت کړی و، هغه هم د هغه پوښتنه چا ونه کړه. مګم همداسې د پکتیا هنرمندان نور در ته وښایم، د هغو پوښتنه هم چا ونه کړه. په شمول دی مونږ د پلار په حساب یعنې هغې کې واقعیت ته ګیله مونږ لرو، خو بس خبره دا ده چې نشو یلی هغه څه چې مونږ ویایو، ځکه چې مونږ د ټولنه هم دا رقم ته ګونګه پاتې شوی دی د ورځې اول نه. زه په دې کې هېڅ څه نه وایم.
د استاد روح دې ښاد وي. په دې نږدې ورځو کې ګلپاڼې او حشمت سحر هم د یوې غرنۍ سندرې د ویلو هڅه کړې.
باور میں نشی چی بروخشم زمان یاس بینے لے لو زستا دکو گور بشمال وحلے یم آوائے پیدا کی گی دا زکا زکا پمن بنا دے قتل میں دکھڑما تطور اس طریقے دیرا وانا و خیالی بلبلے جار خماری بلبلے چل تران لاری جار خماری بلبلے چل تران لاری
وسته ولاندې کایا تا ورې د لو پلان درکوم چې وغما رشیدی الولی
مګه او پیشوګان ونو یو وخت په جاپان کې د شوکین په نوم یو تورباز اوسیده د یو وخت په داسې کور کې ژوند کاوه چې ډیره زړوره پیاوړې او خطرناکه مګه پکې وه شوکین تورباز د خپل سپورت له لرګینی توري سره ډیرې منډې پسې ووهلې خو مګه یې مړسه چې ژوبله هم نه کړه له ښه مرغه د تورباز یو ګاونډی د پیشوګانو د روزلو په کسب و کار بوخت و شوکین تورباز په ګاونډي پسې ورغی او یوه پیشو یې په امانت ځینې وغوښته چې د مګې له شره یې وژغوري د پیشوګان روزونکي یو زیړه پیشو ورکړه چې ښه پیاوړې وه او تیزی خونی منګولیا لرلې خو کله چې زیړه پیشو له مګي سره مخامخ شوه مګه ورته نیغه ودرېده زیړه پیشو یې وویروله شوکین زیړه پیشو په ګونۍ کې واچوله د ګاونډي کره ورغی د بلې پیشو غوښتنه یې وکړه ګاونډي د ځل یوه برګه پیشو ورکړه چې نیمه توره او نیمه سپینه وه ګاونډي یې ورته وویل برګې پیشو ډیر کاله د جنگ تمرین کړی دی خورا ماهره ده دا به که خدای کول خامخا د مګ غم وکړي خو برګې پیشو هم په اسانۍ سره ماته شوه او د پیشوګان روزونکي شوکین تورباز ته خپل تکه توره پیشو ورکړه چې کور ته یوسي توری پیشو د شوکین په کور کې ډیر په ډاډ ګامونه اخیستل او چې به هر وخت او کونج کې به یې څه وړه ټکا واورېده هورې به سمدستي حاضره وه د پیشوګانو روزونکي د توری پیشو په اړه ورته ویلي و چې دا د جګړې په مهارتونو باندې پوره پوهیږي او دا استعداد ورسره دی چې خپل دښمن او چاپیریال په بشپړ ډول تر نظر لاندې وساتي دا د جسم او ذهن دواړه مهارتونه لري دا به خامخا مګه ونیسي او په منګلو کې به یې چیته کړي خو تکه توره پیشو هم ماته شوه کله چې شوکین تورباز له توري پیشو سره د ګاونډي کره ورغی او د هغې د ماتې کیسه یې ورته وکړه ګاونډي یې ورته وویل اوس نو بله چاره نشته د دې ټولو پیشوګانو استازه به درکړم دا عمر خوړلې او زړه ده خو ډیره تجربه لري او د ټولو پیشوګانو استازه ده وبه ګورو چې څه کیږي خدای مهربانه دی زړه پیشو کمزورې وه سترګې یې اثرناکې نه ښکارېدې شوکین تورباز چې مګې ته کور نشو ور پرېښودلی بله لار ونه لیده زړه پیشو یې کور ته راوړه مګه چې د وخت په تیریدو سره نوره هم زړوره شوې وه په زړې پیشو یې ورمنډه کړه چې حمله ورباندې وکړي زړه پیشو هماغسې کراره ځای په ځای ناسته وه لکه هېڅ چې یې نه وي لیدلي په خپل حال پاتې شوه دغه وخت مګه یو څه وویرېده په حمله کې دوه زړې شوه او زړې پیشو منګولي ور اوږدې کړې په لومړي ګزارې ساور نه واخیسته مړه یې کړه شوکین تورباز زړه پیشو په غېږ کې ونیوله د پیشوګانو روزونکي ګاونډي ته ورغی پوښتنه یې ورنه وکړه ځوانو پیشوګانو ماته وخوړه خو زړې میدان وګاټه داسې ولې وشول د پیشوګانو روزونکي زړه پیشو ورنه واخیسته له نورو سره یې یو ځای کړه او تورباز ته یې وویل رضا پیشوګانو ته غوږ شو او د هغوی خبرې واورو پیشوګانې به خامخا په دې باندې بحث کوي چې ولې زړې پیشو میداني وړ ته به ګوندې د هغوی په خبرو کې خپل ځواب ومومې دوی دواړه د پیشوګانو خونې ته ورغلل او د هغوی خبرو ته یې غوږ ونیو زیړه پیشو راپاسېده پوښتنه یې وکړه زه ښه پیاوړې روغ رمټه یم خو ما مګې ته ماته ورنه کړه دا ولې د زړی پښو جواب ورته دا و چې د مټو پیاوړتیا په جګړه کې د بری یوازینی شرط نه دی، ځکه خو په دنیا کې داسې مګي هم پیدا کیږي چې پښوګانو باندې پیاوړی وي. برګی پښو وویل، ما په کلونو کلونو تمرین کړی دی خو ما هم ماته وخوړه. ولی دې ته په جواب کې وویل شول چې ته د جودو ډیر لایق استاد یې او ډیر مهارتونه دې زده دي، خو په واقعي جګړه کې یوازې په مهارتونه هم تکیه نه کیږي. تورې پښو وویل، ما نه یوازې مهارتونه او تخنیکونه زده کړی دي، بلکې د ذهني تمرکز او پیاوړتیا تمرینونه مې هم کړی دي. زه ولې پاتې راغلم؟ زړی پښو تورې هغې ته په جواب کې وویل، ته لوی ماهر یې او د جسم او ذهن دواړو پوره تمرینونه دې کړی دي، مګر ستا ستونزه دا ده چې اسرا او ارزو در سره ده. ته چې کله له مګي سره مخ شوې، ستا په زړه کې یوه اسرا وه، ستا په زړه کې د ځان لویولو او ځان پرسولو اسرا وه، او مګه ستا په دې کمزوري پوښوه. ستا زړه او ذهن چې د ځان پرسولو او ځان غټولو له تمې پاک نه وو، تا ته دا امکان در نه کړ چې خپل قدرت، خپل مهارت او خپل شعور درې واړه سره هماهنګ او سره منسجم کړي. زه په دې وتوانېدم چې همدا درې عناصر یو ځای او د یو بل په ملتیا په غریزي او طبیعي ډول وکاروم او مګه ماته کړم. زما شاګردانو، زه یو پیشو پیژنم چې دلته نږدې په یو کلی کې اوسي. هغه تر ما مشره او زړه ده، او چې ورته ګوري نو تر ما هم کمزوري ښکاري. هغه غوښه نه خوري، خوراکي سبزیجات او واښه دي. دا که په کلونو کې چیرته یو مګه یا مګه کونیسي، ځکه مګي او مګکان ورنه ویریږي او ورنه تختي. دا چې په کوم کور کې پل کېږ دي، مګکان سمدستي له هغه کوره ووزي. دا ان په خوب کې په مګکانو پسې ګرځي. موږ ټول باید هڅه وکړو چې د هغې غوندې ووسو، د هغې غوندې له تشدده ورهاخوا، له تخنیکونو ورهاخوا، او ان د مهارت لرلو له ارزو او هیلې ورهاخوا.
په مشایرو کې اکثر هغه ځوانان چې غوونه یې خواګه لګیږي دریسته د شیرونو د ترنم لپاره را بلل کیږي. په دغو ځوانانو کې د جینو په غږ کې دومره شرنګای وی چې د موسیقي او ساز تند پرې ماتیږي. په مترانم انداز د شیرونو ویل له پخوا دود دی. پیژندل شوی شاعر رحمت شاه سایل اکثرا خپل شیرونه په مترانم انداز اوروي. په ډیرو وجرو کې هم دا دود له پخوا موجود و، او وخت په وخت انداز بدل را بدل شوی او ځینو غږونو ته توجه ډیره شوې ده. یو غږ چې وروسته ډیرو ځوانانو پیروي وکړه د ښاغلي فضل الدین سراجی غږ و. فضل الدین سراجی ډیر کلونه کیږي چې خپل او د نورو شعرونه په مترنم انداز وایي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
زمون ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. زمون ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان. دا خواګه د وطن غېګ دا زنګو د تربیت می، ز اولاد دی وطن يم د معلوم مکلفیت می، د خدمت لوړه مې کړې د د خپل غیور ملت می، لنی کونو د په خټه کې را پات د همت می، غرونه غرونه حوصله می، هلت دلت سلطنت می، لا په کانی کانی نقش د یادگار د عظمت می، د آسیا زړګی می خوخ دې په جهان افغانستان، د آسیا زړګی می خوخ دې په جهان افغانستان. زمونږ ځان افغانستان په مونږ ګران افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان، تل ودان لري دا کور د افغان افغانستان.
دا غږ د خوږ ژبې ترانه خوان سراجی صاحب دی. د سراجی صاحب له نوم سره باشنای خو له بشپړ تعارف سره یې څه فکر کوم چې تاسې باشنای تاسې ټول اوریدونکو ته به د سراجی صاحب تعارف د دل خولې واورو او زه داود تپان یم.
مننه تپان صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې ته ستاسو درنو همکارانو ته د ازادۍ راډیو درنو مینوالو ته درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. زمانم فضل الدین دے سراجی ملگری رات سراجی وئی بلداد چھ سراجی پدی خاطر سراجی چھ نکم سراج الدین نم دن و دخبل نامہ ورستی برخہ میں دیا غنم سرا تھا
دخبل اس دکڑ پڑ رہا تھا وہی ترانو تدی مخ کے دو کم وق کی ترانو تدی مخ
اتحاد علی لسہ میں لستے ننگرہار پوانتھن دکھون یا روزن پوانزین فارغم دے ترانو پاکلا بدر تا دوایم چې مخکې مې ترانه اوریدلې بیا ورو ورو داسې وخت راغی چې د 1902 کال غالبا ننګرهار پوهنتون د اډیټوریم کې لومړی نظم و چې ما ولوسته د آزادۍ راډیو نه زما نظم خپور شو. لومړی ځل و چې ما خپل غږ له راډیو واورېده زه وهڅولم چې په هغې پسې نورې ترانې هم ولیکم.
تاسی شاعری هم کوئی سراجی صاحب سمرا سیما تھا معلوم کہ ترانے ہم وائی شاعری ڈیر موضوعات مجھ سے
زخو تپان صاحب پا ملی مسائل او پا ماسی و ٹولنیز مسائل باندھے رات سرخی او دے عشق او خط و خال برخب کے ڈیرا کمزور ہوتا تھا
نو یو ترانے در راو روستا پا خوخا
کل دے وطن زما کلی ہوا دا زئی مجنون یما دا ملیلا دا کل دے وطن زما کلی ہوا دا زئی مجنون یما دا ملیلا دا زئی مجنون یما دا ملیلا دا ہرا در زر لری ہم کل منظر لری پٹ پسپینو واورو تل تور غر سپین غر لری سمائی باغونا دی غرونائی نختر لری جوڑد بلبلو پری شورا و نوادا زائی مجنون یما دا ملیلا دا زائی مجنون یما دا ملیلا دا زد وینو گل یما تورو کی ٹوکی گما ستورایم زلی گما پرخایم وری گما شاڑو کی اوسی گما خیر دکا سوزی گما فصل دغا ٹول یما کور میں سہرا دا زائی مجنون یما دا ملیلا دا سربتری نظار کڑما زڑنا دا اقرار کڑما وینا بامی ور کڑما دا بالا لزار کڑما لوڑ بد میون چلے ہم بالا حسار کڑما ماد قربانی وادا کڑی لا پخوا دا زائی مجنون یما دا ملیلا دا.
مننه سراجی صاحب. سراجی صاحب ترانی خون واوری دی پیغام دی کواورو
پیغام خو په پیغامونو باندې دوستان ستړي شول او ما هم ډیر پیغامونه ویلې دي خو هغه پیغام چې اوس ورته اړتیا لرو نو هغه دا دی چې څنګه کولای شو چې د نورو ملتونو سره یو شان هوسا ژوند د خپلو ارزښتونو په پام کې نیولو سره د ژوند حق ولرو او ژوند وکړو او یو ښه راتلونکی ځان ته جوړ کړو. دغه زما پیغام دی دوستان.
ډیره مننه.
من نستاشن ہم تو پانچ
اتلان یو تل د جنگ په هر میدان کې دا ورتیا ټول من له د افغان کې آواز شي انګام شي ازادي شوا خو په اصل کې پرات یو په زندان کې د جنگونو په کلتور کې موسیالی دا سر مخ کا تا نکړو هیڅ کل گریوان کې خلق پلا آبادی مونږ بربادی کړو
غنو زالی کرستا دارو لامان کے زڑنو کے ہوا دا بیاد آزادے زڑنو کے ہوا دا بیاد آزادے اے گران ہوا دا ستاد آزادے اے گران ہوا دا ستاد آزادے خیر کا دکھ منان لری تہ ہمش نظمریان لری ڈیر پتا مین ظلمی تہ ہم پ میدان لری ڈیر پتا مین ظلمی تہ ہم پ میدان لری ستا بچو تڑالے ملاد آزادے ستا بچو تڑالے ملاد آزادے اے گران ہوا دا ستا دا آزادے اے گران ہوا دا ستا دا آزادے دی خاور کی جون کو جون خود جون دو پشان نہ دیو خو یادیو تل د میڑنو پشان نہ دیو خو یادیو تل د میڑنو پشان ہر نفس کی آخلو سا دا آزادے ہر نفس کی آخلو سا دا آزادے اے گران ہوا دا ستا دا آزادے اے گران ہوا دا ستا دا آزادے منتد میوان ٹپا لا ہم لالے کوی دلتا سر خندنا کے یو تربل سیالے کوی دلتا سر خندنا کے یو تربل سیالے کوی غک چی پور تکاڑے چاد آزادے غک چی پور تکاڑے چاد آزادے اے گران ہوا دا ستا دا آزادے زڑنو کی ہوا دا بیاد آزادے زڑنو کی ہوا دا بیاد آزادے اے گران ہوا دا ستا دا آزادے اے گران ہوا دا ستا دا آزادے
راش جانان سامنے ربانا راش جانان سامنے ربانا لیونے کی غم سائلی جرانا لیونے کی غم سائلی جرانا راش جانا داستان حرمان شام ربانا دزل حرمان شام ربانا لیونے کی غم سائلی جرانا لیونے کی غم سائلی جرانا راش جانا شام ربانا راش جانا شام ربانا لیونے کی گم سائلی جرانا
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان او بلډینګ او سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
باغ کے بلبلانوں سی
شاهین پا دنگو برونو کے یار ایخ کیا وائی اچت غر کے سنگخ کارو